به کیږي که خدای کول په راتلونکي کې به بیا له لاسي پیښو سره نه مخامخ کیږي.
وروسته د څو شیبونو به تاسو د زهرو کاروانونی خبرونه واورئ، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. له ایران او پاکستان افغانستان ته د 133 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکوي چې دغه ماشومان چې عمرونه یې له 9 او 12 کلونو ترمنځ دي، د راغستان ولسوالۍ په نواباد کې تیر ماښام کې مړه شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون یې راپور ورکړ چې نوریدین عزیزی د غوښتنه ترکیې ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شویګانو او سنیانو له وربند وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د شخړې له کبله د 1100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگي جټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو حق قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالرو ته رسیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو او د ترکیې له ملاتړ برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او په یوګانډا کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شویو شمیر پرون جمعه 40 تنو ته ورسېد.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشې بوټو د کښت او نشې موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشې مواد د انسان رګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي، آیا رګونو ته رسېدلی زیان یې بیر ترغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشې مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
دیوراج می 300 400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جامه واغه مو خورله، پور دار مو کوغه مو خورله، دیو بل پانډیواله را کړل مو خورلې، بل اخر تر دې سره ورسېدل.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې څو سپینګيري د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناست یو او دوی به یو یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
خاول باید د فساد ځال اړنګ.
کومه د فساد ځال؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوي دي. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوي چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د یو څه په خپل نوي راپور کې د تاریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تاریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تاریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تاریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاټا ویلي وایي د کوکنارو د کښت کموالی او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاټا ویلي زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تاریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي ترڅو دا اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تاریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تاریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي، خو د طالبان حکومت د دې سازمان موندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. په وروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 340 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 340 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالی د مافیایي ډلو کاروبار او عایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
په پخوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل، نږدې 38 یا 40 کیلوګرامه تریاک به یې ترلاسه کول چې 1 کیلوګرام تریاک به یې په 50 یا 60 زره افغانیو خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تاریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تاریاک تولید شوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
یونامه له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یونامه د وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوې او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یونامه په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوال له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سولا او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخه د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په غزه باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه راځي مشي. دغه سي پرګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګې تنګیدو سبب کی د بل طرف خپل د نشئی مواد درګونو د تخریب سبب کی نو کله چې هغه تخریب شي نو دغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کی چې سکار خپل درګونو د تنګوالي سبب کی او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پودر وي، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، کدا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کېږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشې مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کېږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشئی مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د سړو د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوې دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم ځل دی چې بستر کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد شم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته په خو بټوی کار کوم، مصری یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصری یم، بټی وی په پېښور کې، هغه کې وی، جلال آباد کې، سرخود کې وی، درونټا کې وی، او په دې ساس کې بټو کې وی، کار په مانه درېدو. زه خپل کمانډو کې مورور مې په اردو ملي کې وو، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشکورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتگا، ولسوالی خواجه سشپوس، د ټولو کې مې د وینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخار ته راکوله، نه یې چا وظیفه راکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوتې سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسلې. نو بس هغه ښه مټ وزرم لاړو، پلار دې پامیل سرپره سواب سې لاړو. بس پس دېغه نه مې چار شروع کړل، ششامې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پنیک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع و، هغه مو خوړله، پور داره مو کو، هغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې، هغه مو خوړلې. بالاخره تر دې سره ورسېدلو، چې ورې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پنیکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای کې که نه. یو 80 کیلو مه وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلي چې شپون دې وایي، دي ما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنې خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکو مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیستې کی؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نزخ پرونه واوري.
ترنوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي څو سپین ګيري د حجا اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حجا اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نه یم.
حاجی سه، تو خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سره ته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
خیر
خیر خیر
خیر.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب راځه، کور ته د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځیې وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.